ګرانو خوږو ریدونکو سلامونه او احترامونه مې ومنئ. د ډیوه ریډیو په بل ډیوه خپرونه کې درته هرکلی او ستړي مشي وایم. تاسو معلومه ده چې په نننۍ ورځ مونږ د پښتنو د اصل نسل چې کومه خپرونه ده، په هغې کې د پښتنو په تاریخ، د پښتنو په اصل نسل، د پښتنو په ژبه، د دې په لیکدود، په دا ټولو اړخونو مونږ بحث کوو. خو تېرو ورځو کې په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس شوی دی. دې ته د نورو لیکوالانو، دانشورانو او مینوالو ترڅنګ زمونږ دوه مشران او دانشوران، حبیب الله رفیع صاحب د کابل نه ورغلی وو او سعدالله جان برق صاحب د پېښور نه، دوی دغلته څه ولیدل، څه وویل او څه احساس کړو، نن پرې د دوی نظر اخلو. ګرانو اوریدونکو، دواړه زمونږ خواږه مشران راسره دي. د کابل نه راسره حبیب الله رفیع صاحب دی. حبیب الله رفیع صاحب، په خیر راغلی، ستړي مشئ.
سلامت وي، خیر اوسي.
مننه ډېره زیاته. او د پېښور نه راسره زمونږ مشر او دانشور سعدالله جان برق صاحب دی. برق صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډېر ډېر سلامونه، احترامونه ملګرو ته، تاسو ټولو ته
ډېره مننه. او څنګه یې تاسو چې راغلي وای؟ سفر مو کړی و، طبیعت مو ښه نه و،
او لږ سینه مې خراب شوي و، نو یو څو ورځې ډېر خراب وم، اوس خو ښه یم.
نو برق صاحب، نن به دغه ستاسو نه تاسو له دغه سترګو لیدلی حال به اخلو، خو لاول به ورشمه حبیب الله رفیع صاحب ته. حبیب الله رفیع صاحب، مایک در ته سپارم. تاسو سفر کړی و کوټې ته، نو حالات یو خوا خود به هوادونو په منځ کې حالات تاو تریخوالی پکې ډیر دی، خو د دې سره سره تاسو د افغانستان تاریخي خاوره کوټه هغې ته ورغلی وای، څه هم که نن د دغې جغرافیا بدله ده، خو خلک یو دی، ژبه یو ده، مینه یو ده، خاوره یو ده، تاریخ یو دی. تاسو چې ورغلی، نو څه مو احساس وکړل، څه مو ولیدل، او د خلکو درته هلته تاسو چېرته هم ځای د پښتنو منځ ته، نو تاسو ته به خپله دا احساس کېږي چې هر کس به درته د زړه احترام درکوي، خو تاسو څه احساس کړو؟
تر هر څه وړاندې ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل خواږه او تاوده سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او د ټولو خوښي غواړم. وطن موږ د ورورۍ احساس وکړ، د مینې احساس هم وکړ، د پښتونولۍ احساس هم وکړ. او د درې ورځې چې زموږ سیمینار و، داسې په خوښۍ را باندې تېرې شو چې موږ هېڅ هم نه دي حس کړي، موږ د هېڅ نه هم نه یو خبر شوي، فقط مینه وه او د مینې یو تړون و. ډېر یو ښکلی سیمینار و، د پښتو ژبې، ادب او کلتور، فکري او تعلیمي یون. د سپتمبر 13 وروسته نو په دې سیمینار کې درې ورځې مو مصروف و، او په ډېر منظم ډول جوړ شوی و. د سهاره به منظم پیلېده، تر مازدیګره ماښامه پورې به روان و. او څوک به چې راغلي و، هغه داسې به ناست و لکه فکر دې کاوه چې څوک بېسي شته نه. په دې ترتیب په آرامۍ کې سیمینار تېرېده، او علاقمندان دومره زیات و چې څوکۍ به ټولې ډکې وې. او د غونه علاوه چې دیوالونو سره به هم ولاړ و، او ټولو به په ډېره مینه د خپلې مورنۍ ژبې په باب، د خپلې ژبې د لیکوالو، ویناوالو، مقاله نګارانو، څېړنکارانو خبرې اورېدې، او د غونه بې خوند اخیست. د سیمینار تنظیم ډېر ښه شوی و. په دو ورځو کې، لومړۍ ورځ درې مجلسه او دوهمه ورځ هم درې مجلسه، او په دې هر یو مجلس کې بیا ګڼې مقالې وې چې هر لیکوال به د 15 دقو لپاره لوستې، او نورو به په مینه اورېدلې. پروګرام ډېر منظم جوړ شوی و. مثلا په لومړۍ ورځ یې دویمه غونډه لومړی غونډه خو افتتاحیه غونډه وه چې په دې کې افتتاحیه ویناګانې وشوې او د بلوچستان ګورنر په کې میلمه و راغلی و هغو وینا وکړه او میلمنو ویناوې وکړې فقط یوه افتتاحیه غونډه وه لیکن د همدې ورځې دوهمه غونډه بیا علمي غونډه وه په دې کې لومړی د پښتو منظومه د په باب مقالې اورول کېدلې مثلا معاصر پښتو غزل فکر او تکنیک له کندهار تر کوټې دا یو مقاله وه همدارز بل مقاله وه معاصر پښتو غزل فکر او تکنیک له کابل تر پېښور معاصر پښتو ژیر فکر او تکنیک له کندهار تر کوټې معاصر پښتو نظم فکر او تکنیک له کابل تر پېښور د پښتو لنډه کیسه کې د روانې شخړې اثرات له کابل تر پېښور په پښتو کې طنزو مزا معیار او مقدار د سعدالله جان برق صاحب وه د وړاندې شویو مقالو په باب بیا بحث وشو خبرې وشوې دا یې د لومړۍ علمي ناستې هغه مقالې وې او د درېیمې علمي ناستې مقالې بیا د همدې لومړۍ ورځې وې پښتني ټولنه کې د معاصر صوفیاو کردار چې په پښتني ټولنه کې صوفیان څه رول لري څه غواړي څنګه ولس ورسره په ارتباط کې دی په دې یو عالمانه مقاله وه پښتو تکل تر د سپتمبر تر یولسم وروسته څه تغییرات لیدلي دي په بانداري ولسي شاعرۍ باندې د سپتمبر د ولسم اثرات په ټاپه کې د پښتني میرمنې د محرومۍ اشهار سوهیلي پښتونخوا کې د ناول ارتقایي سفر د سپتمبر له ولسم نه وروسته د سندرې په متن کې بدلون په اوسمهاله پښتو ادب کې د زنانه او د ادبي ټولنو کردار پښتو ناول او ټولنیز شعور په دې ترتیب دا یوه بله غونډه وه چې لومړۍ ورځ ترسره شوه په دوهمه ورځ بیا په لومړۍ غونډه کې نویو تخلیقي اصولو په هنداره کې پښتو ادب په پښتو کې د متن تنقیدي رجحان پښتو ادب او نوی تنقیدي نظریات په پښتو کې د سندي د سندرې تحقیق تحقیق او معیار تحقیق تنقید او زموږ علمي رویې پښتو ادبي تنقید او د قدر تعین د وړاندې شویو مقالو په باب بیا بحث و او نورې خبرې وې دوهمه غونډه کې پښتو ژبه او تدریسي عمل په دې کې څه شوي دي پښتو ژبه او د ژبنیو څېړنو ډګر د پښتو ژبې او ادب ژباړو ته اړتیا پښتو رسنۍ او د یو شتمنې صدې او د یو شتمې صدې غوښتنې په روس کې د پښتو د زده کړې لنډه تاریخچه جالبه ده چې دې سیمینار ته یو روسای هم راغلی و الکساندر چې ډېر په روانه پښتو خبرې کولې او په روسیه کې د پښتو په باب شوي کارونه موږ ته رامعرفي کړل په دې کې پښتو ژبه او د عصري علومو اصطلاحات دا یوه بله موضوع وه په دوهمه غونډه کې د دې ورځې پښتو کلتور او د بشرپوهنې نظریات دا یوه مقاله وه د پښتونولۍ روایت او راته پل شوي جنګونه په پښتني کلتور کې د ښځې حالت او حیثیت د سپتمبر له 11 وروسته د پښتنو تشخص په پښتون کلتور کې د ښځې حالت او حیثیت په پښتون کلتور کې د کسبګرو هنرمندانو ځای پر پښتون کلتور باندې د مهاجرتونو اثرات او په دې مقالو بیا بحث وشو. نو دریمه ورځ بیا د پښتنو د پښتني کلتور د کلنۍ ورځې په نامه وه چې د یو سیمینار دوه کاله وړاندې په کوټه کې شوی و. هغو ټاکلی وه چې موږ به په 23 د سپتمبر د سپتمبر 23 ورځ به د پښتنو د کلتوري ورځې په حیث لمانځو. نو دا ورځ د کلتوري ورځې په حیث ونمانځله چې په دې کې ډېر ځایي ښودنې مثلا د کوټې د هنرمندانو غیچاکه د کوټې د هنرمندانو د موسیقي ننداره د کوټې د خلکو هغه ښودنې ننداره ګرامایي ښودنې نو دا ورځ تقریبا د جشن پای شوه. ټولو راغلو سیمینار ته راغلو ټولو ملي کالي اغوستي وو لونګۍ تړلې وې او په یو خاص شکل دا ورځ ولمانځله شوه. دا نه یوازې دا چې دننه په تالار کې وه بلکې د باندې په ښار کې هم دا ورځ ولمانځله شوله او لویې میلې وې او نندارې وې. نو په دې ترتیب یو ډېر ګټور او ډېر مهم سیمینار و چې په دې کې د کندهار، کوټې، پېښور، کابل، جلال آباد، کراچۍ، اسلام آباد د ټولو ځایونو لیکوال ورته راغلي وو برخې پکې واخیست.
اوس څومره تفصیل تاسو راکو د دین خو د سړي زړه غټ شي او زړه خوشي چې که حکومتونه او ریاستونه زمونږ د ژبې خدمت نه کوي د هغې د ترقۍ دپاره که په ریاستي توګه څه نه کوي خو د ژبې خپل دغه پښتانه بچي چې کومه دي پښتانه دانشوران حبیبالله رفیع صاحب دا خو ډېر لوی کار کوي.
خبر هم دا ده زه چې وخت پېښور ته تللی وم نو په پېښور کې ما ولیدل چې هغه وختونو کې پښتو په ښوونځیو کې ډېره ضعیفه وه لیکن چې ما ولیدل هر وخت به په یوه ځای کې یوې ادبي ټولنې غونډه درلوده زما دپاره نوی وه ډېر ورته خوشحاله وم او بالاخره ما دا درک کړه چې په پېښور یا په خیبر پښتونخوا کې پښتو هم د ادبي ټولنو ساتلې ده ځکه دې ټولنو ته به د ښوونځي هلکان راتلل او په دې ادبي غونډو کې به برخه اخیسته بیا به د خپلې شاعرۍ د لیکلو لپاره به دوی پښتو لیکل زده کول او بیا به بالاخره خپله شاعري لیکله او په تنقیدي غونډو کې به وړاندې کوله په واز کومې به تنقید پ کېده او بالاخره هغه ځوان به څه وخت وروسته یو پیاوړی شاعر شو غونډو کې به برخه اخیسته. نو په دې اساس ادبي غونډې او ادبي ټولې ډېر لوی لاس لري د ژبې په وده کې خصوصا په خیبر پښتونخوا او په سوهیلي پښتونخوا کې همدا ادبي ټولنې دي چې پښتو ژبه یې ژوندۍ ساتلې پښتانه ادیبانو لیکوال یې سره نږدې کړي سره یو ځای کړي پر یوه ټغر یې سره ټولوي او د خپلې ژبې لپاره کار کوي.
دا به لږ د ځان په صفت کې راځي په هغه کې خو که دا ووایو چې د پښتو ژبې سره د عوامي د خلکو اولسي مینه راپارول او هغه تر په کابل کې په افغانستان کې خو دغه درنګه ده ځکه چې هلته کې ژبه د ریاست ژبه ده خو په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي نو په دې کې په خصوصي توګه که زه د ډیوه ذکر وکم او د مشال ریډیو ذکر وکم حبیبالله رفیع صاحب د یو بې طرفه تبصره کوونکي په حیث باندې تاسو ګڼئ چې زمونږ هم پکې سلګ ډیر سرول جوړیږي او تاسو ته چا د احساس دغه ته درم کو چې زمونږ په میډیا کم از کم دا یو میډیا مشته
خبره دار چې په پښتني ټولنه کې رادیو چې د ژبې لپاره کوم خدمت کړی او ګوټ ګوټ ته ژبه رسولې ده هغه د هېرېدو وړ نه دی او راډیوګانې خو ډېر عمر کېږي چې په پښتو کې روانې دي په کابل راډیو د هغو عمرونه کلونه کار کړی نوي کلنه شو سږ کال نوي کاله یې د پښتو ژبې لپاره خدمت کړی دی پېښور ریډیو د هغه هم په 1950 کې جوړه شوې ده او تر اوسه پورې پښتو ژبې ته کار کوي د کوټې راډیو ده هغې هم همدا کار کړی وروسته بیا په نړیواله سطح کې د امریکا غږ راډیو رامنځته شوه آشنا راډیو ستاسو راډیو رامنځته شوه مشال راډیو رامنځته شوه بی بی سي راډیو رامنځته شوه آلمان غږ راډیو رامنځته شوه ډیلی راډیو ده همداسې ډېرې ګڼې راډیوګانې
ماسکو ده چین راډیو ده
ماسکو چینو په نړیواله او ملي سطح خدمت کوي د راډیو خدمت د پښتو لپاره ډیر زیات دی همدغه راډیو چې پښتانه یو د بل سره نښلولې دي په ډېر لرې لرې فاصلو کې دوی پښتو راډیوګانې اوري زه چې ډېر وړکی ماشوم وم ما به د ډیلي راډیو د پېښور راډیو او د کابل راډیو د درې راډیوګانې به مې اورېدلې او خوند به مې ته اخیست بیا وروسته چې نور راډیوګانې جوړې شوې د ټول ولس اوري ولس ډېره ګټه ځینې اخلي خصوصا د افغانستان په دې غمیزه کې په دې 40 کلن جنگ کې راډیوګانو ډېر رول لوبولی دي زموږ کلیوال خلک بېسواده خلک د نړۍ د سیاست نه خبر دي هغوی د راډیوګانې باقاعده اوري یوه کلیوال نه د یو ډېر عادي کلیوال نه چې سواد هم نه لري چې پوښتنه وکړي چون راډیوګانې ډېرې اورېدلې دوی درته د دنیا سیاست تشریح کوي چې ورته وایي چې د امریکا سیاست څه دی درته وایي چې ورته وایي د روس سیاست څه دی درته وایي چې ووایي د نورو هېوادونو نو په دې اساس د راډیو خدمت د پښتنو د شعور د لوړولو لپاره ډېر لوی خدمت دی او نه هېرېدونکی دی او په دې کې هر راډیو حق لري چې ووایي چې ما خدمت کړی نو ځکه زه ستاسو یادونه ستاسو ځان ستاینه نه بوله
مننه کوم قدرمن شه تاسو راځو تاسو پکې هم بس خبرې کړې تاسو به هم دغه نه چې ساغې سي څو مشورې به هم لرې تاسو به مشورې ورکړې مو هي سم مشورې کولې شم موږ د خپل ریډیو د لارې تاسو هم د خلکو ته ورسو او برسب ته هم ورزمه برسب ابو الله رفیع صاحب خراته ټول داسې لکه ماته چې ولګې د جزو پکې ناس ته مخو تاسو ورلې ک پښتانه په هر ځای کې دي خواږه خلک ته درنه خلک ته خود دې کوټه د پښتانه پته نشته چې د زما ذاتی احساس د یو کنه ډیر مینناک نه دي
دا زمام خیال لے دا دو دی سمینار نما تا پتو لگی دا بلکہ ما علتا موی دا خبر موقع چی مونگا خو مالک پا احساسی کم ترے کی مبتلا کو پا کوٹے کیو پا سویلی پختون خواستی چی کم دا پختو دا پارکار کی گی پا کم منظم طریقہ بعد کی گی دا پښتو اکیډمی چا چې دا اهتمام کړی و یوازې اکیډمی نه ده بلکې مطبوعات هم شته دی کار هم کوي او غټه خبره پکې دا ده چې صرف د شاعرۍ کتابونه نه چاپ کړي لکه څنګه چې زموږ د پښتونخوا کې دي نو ما هغې ته وویل چې تاسو خو موږ په احساسې کمتریا کې مبتلا کړو ستاسو کار موږ نه ډېر دی ستاسو خدمت موږ نه ډېر دی تاسو او دا یو سمینار کم از کم ما چې کوم سمینارونه لیدلي دي په هندوستان کې پاکستان کې کراچۍ وغیرو کې نو زما په خیال د ټولو نه منظم د ټولو نه فایدناک او د ټولو نه ګټور او دغه او د ټول نجات پکې دا چې د ټیم پابند نو خو چې ته وزیر به وخت راغلی او مخکې به راغلی ناست و ګورنر به ممبران یا څه چې هغه یې کړي خپل خپل وخت راتلل او د ار مقالې او دغه د پر خپل خپل ټاکلې وختو نه چا فلتو دغه کولو ډیر په صحیح طریقه او ډیر په منظره ما راځي چې په ایتوم باندې یو ورته بیا وته ستاسو په ذریعہ باندې مبارک یو کوم پښتو کړه د ماته او د بلوچستان پښتنو ته چې موږ ډیر ډیر خوشو او تاسو دې خدای نورم برکت درکی او دا
امید
دې زما خیال دی چې مونږ د افغانستان خو نشم ویل دغه چې ماته پورا دغه نه معلوم چې زمون پښتونخوا چې کومه ده شمالي وته وي که مرکزی وته وي دل تک منظم کار لښته بل مونږه یو ډېر غټه کمزوري ده دا چې مونږ حکومتي ادارې ځان سره ملګري نه کوي یو قسم لا د مخالفت او د یو قسم لا د بې نیازۍ غونډي دغه د تنظیم په دې پښتونخوا کې هلته ما وکتل چې حکومت چې کوم د صوبایي حکومت دا مکمل اکیډمي سره د پښتو سره دا پکې نشته چې دا کومه جبهه ده ماشاالله چې وزیر اعلی چې کومه خو د بلوچ جبهه ده کومه د بل جبهه ده خو برحال د پښتون نه دي دا چې هغه سپیکر او هغه ودا ټول چې کوم دي نو هغه په پوره پوره مرسته او د دې د وړاندې د هغه د کار نه موږ ته پته لګي دا د چپندونه ولا سمره ورکي او مرسته وسره سمره کوي یا دا هغه دفتر اکیډمه امارات چې کوم جوړ شوی دی په هغه کې حال دی په هغه کې ویلې بریډی دا او د ډیرو خلکو ته بدا پته دی چې د بلوچستان پښتو اکیډمي چې دی دا سرکاري ادارا نه ده دا ګوره سرکاري ادارا نه ده لکه د موږ د پښتو اکیډمي دا پرېوټ دا انتخاباتي کیږي او سرکار نه صرف فندونه که کوشش کوي هغه خو کوشش کوي ته له اقلی وسیلې په پښتو لګي نو دا پرېوټ اداره دا جوړ شوی پرېوټ دا بلکې هغه ماته کې څه کوله چې موږ دې سرمامه عارف نن سبا دا کې صدر وکړه
خو
چې موږ اولنه ته دغه دې کې د پته نشته په کوم سن کې و نو موږ د 400 روپے چندر اٹول شو او د 400 روپے مونږه چاس کلی وی نو هغه 200 روپے بیا چا د جیرو ورکې نن هغه سره فندم شته هغه بل کتابونه چاپ کړی دي او ما خو ته وی چې خو یو دل لوی امارات دی چې په یو دل لوی حال او دار څه پکې پوره پوره دي نو دا د هغه د مهنتو او د اخلاص نتیجه ده نو زه خو ته ډیر خوشاله م راغله او خدای ته نره نره او ته زیلم شم خپم شم چې موږ سره دلته ګوره داسې فشې نشته انفرادي څه باندې لګیا دي خلک خو سم منظم چې را سره نشته
یو بل دغه دی یو دغه مې دی او خپل تاثر مې دسی دی د درې بر پښتونخوا یا د خبر پښتونخوا په دی په مقابله کې د کوټې د بلوچستان پښتانه چې کوم دی هغه ډیر کتاب لولي دا غی لیک لوست ډیر
زمون پښتونخوا کې شاعري کېږي چې شاعري ډیر آسان ده حالت علمی کتابونه چاپ کیږي تحقیقی کتابونه چاپ کیږي تاریخی کتابونه چاپ کیږي هغه هغه ټوس کار چې وته ستو وي په کوټلې کار کنه نو هغه کوي او ډېر خو لیکوال دی وسره دا عارف سید دی خلیل باور دی درویش درانی دی او دا ټول چې کوم دی چې دا مخکې مصطفی کې وفات شو او ټول خپل رول او کار چې کوم دی نو هغه کړی دی او کوي او نو زه خو ته نه ډیر زیات خوشاله راغلی ما زړه مې غټم شو او خو احساس کوم ترې کې ام مبتلا راغلی ما
نو په دغه باندې اوس دا نور دا دغه ته کوم دی دا را په او پر او پر وای دی ته دا اوس مخ ته کې خو دل غواړي چې
دغه د حکومت د ارکانو دغه نه ګړم لکه چې شاسو د نن لیدران خپل یو شانتي دي هغه کوشش کوي چې عوامو ته ورنږدې شي یا عوام ځان ته رانږدې کی. زموږ نه پاتې ده چې او که هلته هغوی څه کړي ده نو دا د هغوی کمال دی چې سرکاري لیډران او دغه چې کوم دي هغه په خپل مدد باندې اماده کړي دي، په خپل لینې راډولې دي، موږ نه دي راډولې. د دې دا مطلب شو چې موږ سره منظم څه شی نشته چې هغه هغې ته کښېني، مثلا لیډرانو ته او دیرانو ته یا با اختیاره خلکو ته چې بي موږ له دا په کار دي او دا راله راکوي، نو الب هغوی ورکوي که نه چې څه غواړي ده نو هغوی به څه وکړي
او چې څه کوي نو او چې څه کوي مخې ته به وي نو الب به هغې په بنیاد به
بو که نه چې څه کار به هم ښایي. نو مطلب دا دی چې دا د مقامی زبرته دا وایم چې د پښتو کې د مې او د بلوچستان د لیکوالو مشترکه کوشش دی او دغه دی چې ادلې پښتو دې ته رسولې ده چې موږ ورته باوجود د اکثریت چې کوم نن زهریږو نو او دا غواړو چې کاش چې موږ هم داسې کړی شوی وای.
تاسو پکې خپل مقاله ویلې ده که لږ دا غیره ته په دغه کې لنډو ټوکې کوی چې کوم
ما خو په مزاح وه او زه د ما په خپله لګږ چېرې لیکلي مقاله نه ده اورولې، زه لیکلي مقاله نه اورولی شم نه ویلی شم، بس چې څه خبرې وي مخامخ په مخامخ کوم. نو هغه په مزاح وه، ډېره مزاح. نو باغې کې ما ته دا لیکلي چې د 9/11 نه پس د مزاح څه کیفیت و. خراب مزاح چکم دے دار قسم لا رد عمل بھی کبھی خبر سڑے کلو کلو نشی کولے، بلکہ کبھی خبر سڑے پسندیدگی کئی نو پکنزلو کے بھی کئی خوچ پا مزاق کے کئی نو پکنزلو کے نکی یا چچا تا کئی ہم پہ نخوا پکی گا نا دا تی پا طریقہ طریقہ ورطا اوکی چی پا حقیقت کی خود مانا تی نو روبا سم دا کنزلو بھی تو کنزل نوی نو دا غطا بزاق یا تنز وی گا نا نو باز تبی موضوع با دی خبرہ روان وا اوس وا گپ شپ لگی دو خلو معاصر چی حال کے کم ناس تو یا دغه ای پور مل گی تو کی موکی موکی او دی مقالی والا پور می دغه کوچ اوس دا مل گرامو نو پیسہ باندې مقالی لکی او ری او خلق ود کی نو میرا بانی دی کی لگی دلچسپ مقالی وی لکی چی خلق ود دی کی گی نو زما خو موضوع دا چی حل کا پل کو لگی کی صدا سی ال بی خبر نہ وا خو پټول پروگرام کی خوند ډیر وکړو چې زه په ځای پر وکړ کې په چېو په هغه باندې به ناسته کې دا یو بل به مو پېژندلو پېژندلو خبرې به ترې کېدې که نه نو ډېر څه مو یو هغې نه زده کړل او ومو لیدل او دغه مو وکړل کېدای شي چې موږ نه هم څه اورېدلي وي او دغه کړي وي خو بهرحال د تعلق یو دغه خو پیدا شو که نه.
یعنی د دې کې صرف دا سوچ وکړو که د د ډیر اسماعیل خان او د کوټي په منځ کې ریاست سړک قدر جوړ کړی وي نن به دا حالت دا به دومره لري د یو بل نه نو پراته
لري به نو پراته لنډ لار ده.
خو دغه تاریخ جبر دی، جبر نازولې دی
نه بل به یو دی دا دلته یو وړوکی جیاز دی د پېښور نه په ډیر اسماعیل خان باندې دی نو هغه ډیر آسان دی او پیسې هم دومره ډېرې هغه بل نه کمې خو اوس به ځي اسلام آباد ته، اسلام آباد نه به بیا جیاز کې سورېږي او بیا به اسلام آباد ته راځي. ما هغه وړوکی جیاز اوس دی خو زما خیر دی هفته کې دوه ورځې کې ځي که څو ورځې ځي نو که دغه هم به حال شي نو بیا ډېر ښه فرق به پرېږدي.
اوس دغه ته ګران اورېدونکو ته هم وایو که په دغه د سیمینار په حواله باندې کوم خبره لرئ، کوم معلومات لرئ، کوم مشوره لرئ، کوم پوښتنه لرئ، نو تاسو د پاره د موږ د ټلیفون لیکې خلاصې دي او تاسو د ډیور ریډیو سره ملګري یې. موږ ورځو کابل ته ورځو چې حبیب الله رفیع صاحب هم چې کومه خپل وینا کړی دا
رفیع صاحب نن ته پوسو کې چې هغه سفیانو کانفرنس وشو کابل کې کنه
ښه د سفیانو کانفرنس وشو کابل کې
وشو کنه ښه
نو ابو لرفیع صاحب زموږ غدر زی
او بالکل اورم
برسې په کوم د سفیانو د کانفرنس پوښتنه وکړه او مې بغواړو چې تاسو خجی
ما ته ویډیو بلکې ډیره تنکړه و ما چې ته به خامخاره دې ډیر به خامخاره دې را باندې پاسپورت جوړ کو او دا غو کن خو چې بیا زما خل لوی تاریخ مې ته خپل درې مو سلورم اکتوبر چې د کوټې د سیمینار د پاس بیا چا د دوی چې راغ پاتې شو یا پاتې نشو یا زی زیب کنه به زی بس بیا غو ګول شو
نو که هغه ته ابو الله رفیع ته په دغه باندې معلومات خو مونته به راکی او خو یو یو اوریدونکو ما غست دی ابو الله رفیع د دین مخ کی تاسو درزم دا خبره بوالو نبی خان خوګمن دی د پکتیا نه ستړی مشي پکتیکان ستړی مشي وعلیکم السلام ختم شوی دی او د افغانستان نه هم پکې لیکوالان شاعران دانشوران اغه په کې برخه غسر مننه اسد دې د هنګونه اسد سړې مشي دا شور په دې چا دې خو خاډیر شور دې ماته په دې غوګن کې راځي ابي بلار په سب تاسو ته راځم نو یو خو په کې برخه سب د سوفیا د کانفرنس پوښتنه وکړه او بل بیا دا چې تاسو خوم التوینا کړی دا کدا غیر اته لړن غوندي غوایې چې تاسو په کې خپل سو ویل
ما ته د دوی لخوا یو کومه موضوع چې تاکل شوی او هغه دا و چې د پښتو ژبه او د عصري علومو اصطلاحات زما موضوع دا و چې په پښتو کې د ضرورتونو د عصري علومو لپاره چې لغتونه جوړیږي نومونه جوړیږي په دې باید وغږیږم د دې تاریخ څخه دا آیا ضرورت شته که نه چې په ژبه کې لغتونه جوړ شي او که ضرورت وي جوړ شي څنګه جوړیږي په څه سیستم باید جوړ شي په دې برخه کې زما خبرې وي ما د امیر کرور نه راونیښلوله چې پښتو ته چې لغتونه جوړ شي لنډیز مې خبرې پرې وکړې مثلا امیر کرور په دوهمه هجري پیړۍ کې ژوند کاوه او دا هغه وخت و چې اسلام نه وای پښتنو ته راغلی و لیکن پښتو ژبه د اسلامي اصطلاحاتو سره څنګه مخامخ شو او چې ور سره وکړل مثلا په دې وخت کې د لمانځه کلمه د عربي د سوالات لپاره جوړه شوې د روژې کلمه د عربي د رمضان د ورځې لپاره څوم لپاره جوړه شوې همدارنګه د امیر کرور په شعر کې دوه نوي لغتونه جوړ شوي د اسلامي اصلاحاتو لپاره مثلا یو دریځ دی چې د منبر لپاره جوړ شوی او بل سټایوال دی چې د خطیب لپاره جوړ شوی نړۍ زما د نومې بولي په دریځ سټایوال تاسو وګورئ چې څومره اسانۍ د دوه لغتونه جوړ شوي او د پښتو د ژبې د اصولو سره سم جوړ شوي بیا دا چې راغلم چې د دینه وروسته بیا په افغانستان کې د حضرت امان الله خان په دوره کې پښتو مرکه جوړه شوی او پښتو مرکه لازم ګڼي چې پښتو ته نوي لغتونه جوړ کړي همدارس په پیښور کې ادبي ټولي او د نورو وخت په وخت د ژبې د ضرورت له مخې لغتونه جوړ کړي وکړه چې مرحوم خان شهید عبدالسامد خان د پښتو ژبې لپاره لغتونه جوړ کړي او بل اخر په اوس وخت کې لغتونه جوړیږي او د ټولو لغتونو جوړ شي مثلا الوتکه د پښتو یو لغت دی چې د تیارې یا د جاز لپاره جوړ شوی دی او دا ډیر عام لغت دی او ټول پښتانه پکې وي او خپل دی د تا تحت البحری لپاره جوړ شوی دی، یا د اردو کې ورته عبدوز وایي، چې فارسی کې ورته زیر دریایی وایي. د دې لپاره پښتنو اوبتل جوړ کړی دی، همداراز نور ډېر لغتونه جوړ اوبتل. اوبتل یعنی د اوبو په تله کې دي، د اوبو په بیخ کې دي. همداراز د نورو څیزونو لپاره نومونه جوړ شوي، او دا د نومونو جوړول دوام لري. بیا ما دا خبره وکړه چې لغتونه چې جوړېږي دا د ژبې ضرورت دی، لیکن څنګه باید جوړ شي؟ نو جوړېدل یې دا دی چې دا باید په ژبه کې یو بنیاد ولري چې ولس نه بېګانه نه وي. مثلا د پوهې کلمه ده، یا پوهه پوهنه ده، د دې نه پوهنتون جوړ شوی، د دې نه پوهنځای جوړ شوی، د دې نه پوهان جوړ شوی، د دې نه پوهانوال جوړ شوی، د دې نه پوهندو جوړ شوی. په دې ترتیب په داسې بنیاد جوړ شوي چې هغه په ولس کې شته. یا مثلا یو ډېر مهم لغت چې هغه زه دلته لږ څه په تفصیل یادوم، ځکه ډېر غلط استعمالېږي، موږ باید غلط لغت استعمال نه کړو. مثلا د انځور کلمه د پښتو یوه ډېره لرغونې خوږه او ښکلې کلمه ده، چې د ښځو په دنیا کې رامنځته شوي، د ښځو په کارونو اړه لري. ښځې چې کله کشیده جوړوي په ستن باندې، نه د هغو رنګونه ټاکي چې دا برخه یې باید شنو ورېښم وي، دا یې په سرو ورېښم وي، دا یې په زیړو ورېښم وي. بیا د دې دپاره کشیده چې کوي، بیا نو د کشیدې د رنګونو تناسب ته انځور وایي. که د کشیدې رنګونه سره واړو، نو دا کشیده ښه انځور لري. دا موضوع د ښځو نه شاعرانو ته هم راغلي. خوشحال بابا همدا کلمه استعمال کړي، د انځور کلمه، د کشیدې و انځور. رحمان بابا هم وایي، وایي ښه ښکاریږي کشیده په خپل انځور. همداراز علی خان او نورو پښتنو د انځور کلمه راخیستې ده، او دا کلمه یې ژوندۍ ساتلې ده. په وروستیو وختونو کې د انځور کلمه د رسامۍ لپاره استعمالېږي، د رسم لپاره. په قلم چې کوم تصویرونه جوړېږي هغو ته انځور وایي، او دا ډېر ښه نومونه ده، ځکه چې انځور د رنګونو تناسب دی، او دا تصویرونه چې جوړېږي هغه د رنګونو په تناسب جوړېږي. د انسان مثلا مخ باید یو رنګ ولري، لاسونه یې بل، لباس یې بل. نو په دې ترتیب د انځور کلمه هغو عکسونو تصویرونو ته استعمالېږي چې په قلم جوړ شوي وي، او دا ډېر ښه استعمال دی، او ډېر په ځای استعمال دی. له بده مرغه د وروستیو وختو کې چې دا هم د سپتمبر نه راوروسته شروع شوي، عکس ته انځور وایي. عکس د یوه ماشین کار دی، په هغو کې هېڅ هنر نشته، لیکن انځور یا رسامي د یوه انسان کار دی چې هغه خپل فکر او تخیل پکې ازموي. مثلا موږ په هرات کې تقریبا 1500 کاله مخکې یو لوی رسام درلود، استاد بهزاد، کمال الدین بهزاد. هغو به داسې رسمونه جوړول چې تا به په دې رسم کې د هغو جوړ شوي سړي غمونه دې هم پکې لیدلی شوای، د هغو خوښۍ دې هم پکې لیدلی شوای، د هغو نور رواني او هغه تاثیرات چې د ده په عکس شي وو یا په ده به پېښېدل، دا ټول پکې ځایېدل. نو په دې اساس رسم یو فن دی، او دا د رسام لخوا فلکی یا کامرخ یو ماشین دی، صنعت دی، هغه انځور نه دی. نو زما ټولو ځوانانو ته خصوصا فیسبوک کې تمام ورځ لیکي چې دا دې زه خپل انځور در لیږم، او ته دې انځور راولیږه. دا بالکل غلط دی، دا عکس دی، دا انځور نه دی. انځور هغه دی چې په قلم جوړ شوی وي. دغه تفکیک باید زموږ ځوانان وکړه. ډېر زیات فیسبوک کې زما زه ډېر پرې ځورېږم چې دوی غلط استعمالوي. نو دغه باید ځوانان انځور انځور ته پرېږدي، او هغه عکسونه چې کیمره یې اخلي هغه باید عکس وبولي، هغه انځور نه دی، په هغو کې هنر نشته. دغه یوه یادونه وه.
تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. زه نه نه مخ صرف دغه پوښتنه ما وی چې ما د پاره هم دا نوې ځکه شوه چې تاسو ویل لکه یو پینټر دی، یو انځورګر دی، هغه یو انځور جوړوي، هغه د یو د یو سیمه انزور جوړي یا غد یو چا انزور جوړي یا دغه چې د تخیل څخه را پیدا کی او هغه جوړي, یعنی پدې کې چې د پخپل لاس لګیا دی دا انزور دی, خو کچري ماشين ته کیمرې ته دیخ ته خبره ترې ده دا انزور نه دی, دا عکس ته او کسو کې په تصویر پیجنې تصویر دی. دا به زه ان شاء الله خدای ز پخپل فیسبوک باندې به هم ولیکم ډیرو کسانو ته بدغه شي. اه د اوس د برق څخه پښتنه ترازو چې تاسو نه کوله
د صوفیانو کوم سیمینار چې په کابل کې د وزارت اطلاعات او کلتور لخوا کیدونکې دی هغه به کی په موږ ټاکلي وخت البته ما ته ټلیفون کړی او وخت څه بدل شوی هغه کدوی وخت بدل کړی برق صاحب ته به هم حتمان خبر ورکړي چې دغه وخت بدل شوی دی. هغه سیمینار به کی هغه په افغانستان کې د تصوف په پښتنو کې د تصوف د لوی لوی صوفیانو د کتابونو په باب خبرې کی دي دوی دی طریقو او د هغو رسمونو په باب خبرې کیږي. هغه په خپل وار را روان دی او یو دروند سیمینار دی په خپل وخت کې به کیږي. او بل زه د دې سیمینار په باره کې دا به درته یاده کړم چې دې سیمینار ته دوی لس کتابونه هم چاپ کړي وو. د دې سیمینار په ویاړ یې لس ډېر ګټور کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې لوی کتاب د رحمان بابا دیوان دی چې په لویه قطعه یې چاپ کړی دی, تقریبا زر مخونو ته رسیږي. او په اعلی خوای کاغذ یې چاپ کړی, میناتورونه یې ورکړي, ډېره خواري پې کړې ده. دا یې چاپ کړی دی. دین علاوه یې په پښتو کې د سوانی لیکنې او د جان سوانی لیکنې په باره کې کتاب دی. همداسې لس کتابونه یې چاپ کړي دي چې په دې کې د لارې وباري پښتونخوا د لیکوالو کتابونه دي په ډېر اهتمام او په ډېر ښه صحافت یې چاپ کړي وو. دای هم په دې حاضرینو باندې وویشلو. علاوه د دې نه یې د دې ورځې په مناسبت یو مډال جوړ کړی وو چې په ټولو هغو مقاله نګارانو د سیمینار په برخوالو یې وویشه. یعنی په تمامه معنا یو تمام عیار سیمینار وو چې هر ارخیز ارزښتونه یې درلودل, نیمګړتیاوې خو ما په کې ونه لیدلې او که چا لیدلې وي هم ډېرې لږ به وي. ډېر په خلوص او په اخلاص جوړ شوی وو. جالبه دا ده تاسې دې ته غوږ کېږئ چې د اکاډمۍ غړي چې کار کوي په دې دفتر کې دوی معاش نه اخلي, دوی فقط د پښتو لپاره کار کوي, یوه پیسه هم معاش نه اخلي. معاش د خپله کور یا د خپل بل کار پیدا کوي او کار پښتو ته کوي او په ډېر اخلاص وینه یې کوي, شپه ورځ هلته ناست وي. او دا یوه لویه خبره ده چې څوک راځي بې معاشه کار کوي, که یوه ورځ یو څوک بې معاشه کار وکړه وبېکړه, که یوه میاشت یې وکړه وبېکړه, که یو کال یې وکړه هم کېدای شي. دوی کلونه کلونه د 1903 نه د کوټې پښتو اکاډمۍ جوړه شوې ده, د هغې ورځې نه تر اوسه پورې دوی بې پیسو بې معاشه کار کړی دی او اوس یې هم په ډېر حرارت او مینه کوي.
برق صاحب ستاسو پکې یوه برخه چې دا هغه د ژورنالیزم یا د صحافت هم ده, د پښتو صحافت کو ګورو نو موږ په پیښور کې وحدت اخبار ځکه ولیدو و موندو چې د افغانستان په جګړه کې په دغه ژبه کې لیکل پکارو, دغه ژبه یعنی خلکو لوستله. خو کو ګورو نو داسې یو اخبار چې سره ته وایي دغه به وي, مجلې به وي, رسالې مجلې به وي, خو دغه تر اوسه وده نه کوي, څه وجه کېدلی شي؟
صحافت 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 اس انڈسٹری کا صنعت صنعت پکوا فن نو یو سړی به لګیا شو نو هغه په خپل مخ سر باندې یو اخبار چاپ کولو او صرف د هغې په خرسون باندې به هغه گزاره کېده او هغه به ډېر څه نه غوښتل. خو اوس اخبار چې کوم دی نو هغه ډېره لویه خرچه ده او هغې لپاره هغه هم رګټه هم په کار وي. نو د اخبار د نشت وجه یو دا ده چې په تجارتي پیمانه به زه څه مستقبل یا څه دغه نه وي. یو هغه وحدت دی هغه خو هغه دغه کابین دی ډېر زیات نو هغه افغانستان کښې دغه کړی دی که نه نو نور ورپسې ووتل ډېر دوه درې خو سبونه او نه خوړو ځکه چې هلته خرچه پې باندې ډېره را ځي او داسې څوک دلته خو داسې څوک شته ده که نه چې هغه پې د ځان اول سر کښې خرچه وکړي نو دا به کور غواړي چې اول سر کښې یو کال دوه پې باندې د جېبه خرچ وکړي نو بیا به هغه د ګټې وټې کېږي او دومره څوک د قربانۍ والا شته ده نو د دې وجه نه د اخبار دا دغه چې دی دا لږ کم دی او نشته
او د دې په مقابله کې که وګورو نو په افغانستان کې بیا د پښتو ژبې اخبار دی او که مجله رسالې د خلک یې په خپله شوق باندې هم او د خپل دا څنګه چې تاسو اوس یو انډسټري هم ده ټلویژن د دې په مقابله کې که ټلویژن وي نو خلک یې ګوري د هغې به وجه دای چې پیسې پې نه ورکوي ځکه چې په د کیبل یو
بله بنیادی وجه بله ده ټلویزیون لپاره لوستېدل ضروري نه دي چې یو سړی دې لوستې وي اخبار لپاره خو لوستی دی چې هغه او بیا د پښتو لپاره چې پښتو زده وي نو هغه به یې ګوري که نه دا هم یو مسله ده پکې او د ټلویزیون لپاره او د ریډیو لپاره دې لپاره د لوستې د نالوستې په شرط نشته هر سړی که ټیم شي هر سړی تنه تر خپله وده که پوره نه وي نو څه لږ ډېر خو تنه اخلي که نه خو د اخبار نه خو به صرف لوستې سړی پیدا اخلي نو چې لوست کم وي او د پښتو خو بیا ډېر کم دی نو بیا به هغې دپاره لوستې خلک څوک د کم ځای نه پیدا کوي دغه فرق هم دی پکې
ښه همدغه نو زموږ سره یو اورېدونکی راغلی دی محمد عارف شیرانی ستړی مه شي
السلام علیکم برف خان صاحب تا ته او بل چېرته حبیب الله رفیع صاحب سلامونه په مینه
وعلیکم السلام
ما یو پوښتنه وه صاحب له تا هم او له حبیب الله رفیع صاحب دا هم چې او له پاک صاحب دا چې دا انار نه دی زه د پښتو کښې هغه نوم درته اخلم پښتانه کښې انار ورته وایي په انګریزي کښې پام ګرینیډ ورته وایي په پښتو کښې د ونې هم خپل نوم دی د ګل هم خپل نوم دی د پټ هم خپل نوم دی د دانې هم د دم دې په هغه نامه نه بوځي
پوه نه شوم انار ته څه وایي تاسو څه وایي چې انار څه
انار څه په پښتو کښې د ده خپل نوم دی د ونې یې خپل نوم دی د ګل یې خپل نوم دی د دانې یې خپل نوم دی د پټوکي یې خپل نوم دی د اندر د پارکام یې خپل نوم دی دوی دا نه بولي دوی جلا جلا د اردو نه به نه پوهي دا څه وایي
کوم ځای کښې نومونه انار خو د پښتو ټکی نه دی ته څه وایي چې د پښتو ټکی نه دی
نه نه انار د پښتو ټکی نه دی انار ته په پښتو کښې اننګ وایي
اننګ
بیا زه در شیم دی د دوی تفصیلات په وکړي انار ونه ته نرګوس وایي او ګل ته یې پاندره وایي او هسې لږ دغه چې دانې پکښې راغلی دانې هلته شنټا کوي وایي د هغې بعد بیا اننګ وکړي دا اننګ باد انا پدښ تر وی دانا ته تر وی وی انری پس ته پارکام وی او دا پښتانه دا نه وی دا ته واځي دا ما دا سوال جواب راکړي خو به
ها 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 نو ما تم را یاد کو چې مونږه د انار یو قسم دی هغه ته ننګوړی وایو خو هغه هم د انار او
موږ اننګ بولو
تاسو اننګ بولئ موږ یې ننګوړی بولو خو دا به حبیب الله رفیع صاحب ته به ووایو حبیب الله رفیع صاحب تاسو به پې هم خبره وکړئ او برخ صاحب به پې هم وایي چې انار په ځای باندې د اننګ یا د ننګوړي موږ خو ننګوړی وایو خو ننګوړی انار نه وي زما خیال دا د انار یو ځنګلي غوندې قسم دی خو بهرحال تاسو پې ښه پوهېږئ دی وایي چې انار ته ولې انار ویل کېږي اننګ نه ویل کېږي
خبره دا ده چې د پښتنو په سیمه کښې چې کوم څیزونه ډېر دي شته هغه ډېر نومونه لري کلي په کلي تقریبا سیمه په سیمه یې نومونه بدلېږي ځکه چې پښتانه موږ تاسې ګورو چې په غرو کښې اوسېدل روابط یې ډېر لږ وو همداسې وو چې یوه سیمه کښې به دیو یو ډول نه وو د بل به بل ډول وو لیکن دا د ژبې تاوان نه دی دا د ژبې ګټه ده چې په یوه ژبه کښې د یو څه دپاره ډېر نومونه وي اوس دا د پښو پایزار دی د دې هغه عصري شکل چې پښتانه یې پښو کوي هغو ته پانې وایي موچانې ورته وایي کوسارې ورته وایي دا شان نمونه لري امدا هغه شان چې پښتنو په سیمه کې رواج دي دغه نمونه زیاتی او د هر شي د پاره مثلا د وی چې د دانی بیل نوم دی د پاتي بیل نوم دی د ونی بیل نوم دی دا د ژبې په وساطه او د ژبې پراخوالي دلالت کوي او دا هغه څه چې د پښتنو په سیمه کې شته واقعا هر حالت او هر شکل او هر څه یې بیل بیل نومونه لري او دا باید موږ خوندي کړو هغه ته یې ورسوو لغتونو ته قاموسونو ته دا باید راشي او په قاموسونو کې ولیکل شي دا د دې ډیره ښه خبره وه او ډیره ښه وه او دې ته باید چیلونکي متوجه اوسي چې دا نومونه راټول کړي ځکه ورو ورو دا نومونه ورکیږي او بیا خلکو د ذهن نه ویریږي دا باید راټول شي وخت ضرورت پیښیږي د یو شي د دانې دپاره به یو نوم اخلو د پټ دپاره به بل اخلو دا یوازې انار دي د ټول هغه شیان دي چې د پښتنو په سیمه کې یا کرل کېږي یا جوړېږي یا شته یا موجود دي یا دوی ورسره سروکار لري.
شیرانی صاحب څنګه چې همدغه زرخوګې دی د خلکو چې ګندې زمونږ دغه دومره ټکي راسره دي نو په هر چا باندې دا د دغې ژبې حق دی او فرض ده پې چې دغه ټکي چې د چا سره دي خپل یې ولیکي خوندي کړي که چېرې بل څوک پیژني چې هغه په دې ژبه باندې کار کوي څه تحقیق کوي څه ټکي راټولوي باید هغوی سره سړی هغوی ته ور ورسوي. خو څنګه چې حبیب الله رفیع صاحب وویل باید دا خوندي کړو دا قاموسونو ته دا ژبې ته په لیکلې بڼه ورواړو نو اله به دا خوندي شي بیا چې څوک مر صاحب تاسو پسه وایئ په دغه پوښتنه باندې تاسو ټلیفون خو په لږ وخت کې قطع شوی خو تاسو دغه پوښتنه اورېدلې وه
دا بس ما وره ده په دې څو ایل غواړم هغه دا څه چل دی چې دا د جبې د ستونزو چې نو دا زموږ سره ډېر وخت نه روانه ده او چې مله بنیادی دا دغه ده چې موږ نسب خپل په ټکی پاتې کیږي او نوی نوی ټکی رانی شو کنه دا یو بس ده هو دې لپاره دا خبره ما لیکلو کې کړی دا کوم کوم چې جبې مثال چې کوم دی نو دا د امارت نه دی د دې مثال د ونه ده رفی صاحب هم دغه معنی باندې خبر وکړه نو اونا چې کوم دا به زړې پاڼې غورځي نوې پاڼې پر وباسي دا یو فطري عمل دی او دا چې ډېر ټکي دي چې په خوا د موږ په پښتو کې و رحمان بابا استعمال کړي خوشحال خان څنګه کې استعمال کړي دي خو اوس نه استعمالېږي ځکه چې هغه دا وخت سره وو اوس دغه د نور دغه ټکي راغلل نو خبره پاتې شوه نو پوونه خو به روانه وي چې څوونه څومره څومره لویږي نو دومره دومره ډېرې پاڼې به کوي او هغه به دغه کېږي نو دا څه بده خبره نه ده ژبې فراخېدل داسې دي لکه اونه چې څومره لویږي او پاڼې پکې ډېرېږي نو او یا پاڼې ته نه بعد اوس زموږ په زړه پښتو کې اسک اسمان ته اسک وایي اسمان ویو کنا یا د رحمان بابا په دغه کې چې دا دغه و دا دریغه دریغه او دا فلانې دا چې سم ټکی به استعمالي بل باید وغیرہ هغه اوس نه استعمالېږي نو دا څه بده خبره نه ده دې دته واخه پکې ما دور داسې دی چې هغه به خپل دې کې د چسکار نشته نه په کوچیشونو باندې کی دا خود به خود دغه چې د مالکان خو وین کې دي کنه مالکان عوام نو دا غي خپل دغه دي چې کوم ټکي خوخيږي نو غو خوخيږي چې کوم نه خوخيږي نو غو ورځي نو دې څه دغه دي چې کدي دا جبې ټولې په ابتدا کې یو وجب و یا یو سوري خو دا هغه نه چې دا جبې جدا شو او بل شو لکه اوس په کندهار او په پېښور کې به ډېر فرق دی په افغانستان او د پښتونخوا کې به ډېر فرق دی دا حالات او دغه انتر سره راځي نو دا خو راځي دا چې وخت پکې راځي چې دا د یو دمر لري او ځي چې بیا د جدا جدا جبې شي دا یو فطري عمل دی دا نه څوک ودرول شي او نه څوک روانول شي
ولر وی سپ تاسو د امیر کروڑ ذکر وکړو د امیر کروڑ جبا او نن پښتو دغه شانتي په ایران کې تاسو چې کوم دغه ډبرلیک خبره کوي د هغه جبا او نن جبا ډیر فرق نه لري توپیر نه لري یو هغه په خراغه لنه دي ډیر بدلون نه دي
نو خبره دا د سیجبا یو ژوندۍ پدیده ده. هغه د وخت په تیریدو تغییر کوي، بدلیدنې پکې راځي، زیاتېدنې پکې راځي، کمیدنې پکې راځي، سیمه ییز تغییرات پکې راځي. یعنې دا طبیعي دي، موجود دي. او دا چې موږ لغتونه ورته جوړوو، مخکې ما خبرې پرې وکړې، هغه زموږ ضرورت دی. مثلا زموږ ژبې ته د نورو ژبو نه چیزونه را روان دي، دغو سره یې نومونه را روان دي. که موږ دې ته همداسې مخه ورکړو، لغتونه ورته جوړ نه کړو، نومونه ورته کې نه کړو، بالاخره زموږ په ژبه کې به یوازې لا او دا او پا پاتې شي، او نور به ټول لغتونه بدل شي. په دې اساس ژبه په طبیعي ډول هم را روانه ده، او د علماو لخوا هم د ژبې څارنه او پالنه کېږي، او په ژبه کې به دا بدلېدنې راځي. لکه څنګه چې برق صاحب وویل، لومړی ژبې یوه وه یا څو وې، هغه یو د بلې نه بېلې شوې نوې ژبې ځینې جوړې شوې. هلته په سیمینار کې ما دا وویل، مثلا کله چې یوه ژبه د بلې ژبې نه بېلېږي، هغه وخت بله ژبه ځینې جوړېږي چې ځانګړی ګرامر ولري. تر کومه ځایه چې د مور په ګرامر کې وي، هغه ژبه بېله ژبه نه وي، هغو ته موږ لهجه وایو. مثلا لکه قندارۍ لهجه او پېښورۍ لهجه، دا لهجې دي. لیکن کله چې یوه لهجه خپل ګرامر پیدا کړي، بیا نه هغه ژبه شي ځانګړي ژبه شي. هلته ما یاد کړي چې په بلوچستان کې یوه لهجه ده د پښتو، ونیچي یا سرینو ورته وایي. هغه دومره زړه او دومره ژبه ده چې عام پښتانه په اسانۍ نه پرې پوهېږي. مثلا هلته سړي ته سړه وایي، غوایه ته لېږدا وایي. لېږدا یعنی لېفت پې کېږي، کالي پرې وړل کېږي. همداسې نور هغه هم دي، ډېر زاړه لغتونه لري. ځینې محققین چې په هغو ژبه یې تحقیق کړی، لکه مادرستانو ځینې نورو، هغوی عقیده لري چې دا یوه ځانګړې ژبه ده، یوه زړه ژبه ده. یا ورمړي ژبه هم همداسې ده، چې هغه هم د پښتو یوه برخه ده، لیکن دومره د پښتو نه لرې شوې ده یا بېله شوې ده، یا یې ځانګړې زیاتې شوې، یا ژبني خصوصیات لري چې ځینې محققین هغه ژبه بولي. نو په دې اساس د ژبې تغییرات طبیعي دي او حتمي دي، او موږ باید فقط هغو ته متوجه اوسو چې په سمه لار ولاړه شي او غلط څه پکې رانه شي.
نو که داسې دا ووایو چې د قرآن ژبه عربي او د نن عربي ډېر ډېر لوی فرق راغلی دی، نو دا به هم غلطه نه وي، خو وخت راسره نور کم دی. نو ځکه چې ډېر عربان ما اورېدلي دي او ورسره خبرې شوي دي، هغې د قرآن په ژبه نیغ په نیغه داسې نه پوهېږي، تر څو ورته څوک ترجمه کړي هغې ته خپله. نو دغه هم د وخت سره کېږي، ځکه چې ډېر څوارلس سوه نه خو زیات کلونه واړه. زمونږ خوږو درنو
بخنه غواړم، یوه هغه د رایاده کړه، هلته ما په محفل کې هم وویل چې عربي ژبه هغه عربي چې موږ یې وایو، هغه اوس زموږ عربي دی. زموږ ژبه د په عربو کې هغه نشته. مثلا ما مثال ورکړه، موږ وایو استثمار. استثمار استیصال ته وایو، هغه څه چې په لاره پښتونخوا کې استیصال ورته وایي، هغو ته موږ استثمار وایو. استثمار هغه عمل ته وایو چې د یو چا نه غلطه استفاده کی، د دوی د مادي او معنوي قوت ته دې ته استیصال یا استثمار وایي. زه په مصر کې روان وم، یوه بین کې لیکلي وو بینکل استثمار، د ثمر د میوې ورکونې بانک، یا د دوی په غه د میوې په اساس هغه اخیستی وو، نوم یې ورته ایښی وو. هلته یې معنا بېله وه، موږ په هغو معنا نه پوهېږو. مثلا د الحا کلمه دوی ټینګار او اصرار ته وایي، او موږ الحا په خپله ژبه کې زاریو ته وایي.
ابوالله رفیع صاحب
کلمو سره په مصر کې مخامخ شو.
ابوالله رفیع صاحب،
هغه تغییرونه چې ما وکتل، هغه عربي چې موږ یې وایو په هغو عرب نه پوهېږي، هغه زموږ د ژبې برخه ده، باید وساتو.
نو بس خدای مو راته روغ او صحتمند لره، خوږه شپه درته غواړم. بیا به را روانه اونۍ کې خیری هم بیا د خپل موضوع سره راځو. برق صاحب خوشحاله اوسېږئ، خوږه شپه. ابوالله رفیع صاحب خوشحاله اوسېږئ، خوږه شپه. ګرانو کو تاسو هم، او زه زما همکاره ناهید سهار تاسو نه اجازه غواړو. شپه مو په خیر.